په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په دوحې کې د تیرو دوو ورځنیو خبرو اترو او پریکړه لیک په اړه د افغانستان د حکومت د هیلو په اړه واوري چې وایي تمه لري دا اقدام د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه د مخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوري اس نوري څخه واورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسیز وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیرو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغې اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوي چې دوی ډېر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. په دغو دوو ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوي وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پرېکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت اساساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر و مال ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، او د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې اووم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون ناوړ مورځ ځنډول شوي او نن له سره پیلېږي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې راهیسې د زابل د شاجوی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو حملې کړې چې په نتیجه کې 14 پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. د حق بیان په وینا وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې هم سقوط کړي او د دې ولسوالۍ بازار ته داخل شوي. خو د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال دغه جګړه تاییدوي او وایي د تلفاتو په اړه دقیق معلومات لا تر اوسه نه دي ورسېدلي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا په جګړه کې د شپږو پوستو د سقوط او یو شمېر سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسله وال وژل شوي دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې ترسره شول.
در اثر از این عملیات یک تبعی ازبکستانی همراه با 5
تفر دیده و زنگر و زواکون دی عملیات و پنتیجه که دی ازبکستان یا تبع و دی طالبان و دی دل 15 ترهگر و جل شو لو دی نبی اولا پنم دی دلی یا مهم قماندان لیوشمیر وصلو و مهمات سرونی ول شو. رضایی وویل په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د فاریاب د څنګلوري ولایت جوزجان کې په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالواحد وجدان هم په سیمه کې د روانو جګړو خبره تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د خپلو نومونو د نه په ډاګه کولو په شرط ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې که په دغه ولسوالۍ کې ډېره امنیتي ځواکونو ته په 2-3 ساعتونو کې مرسته ونه رسیږي، دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. دغه راز دوی د دې ولایت د څو نورو مردیان، فیض آباد او منګیجک ولسوالیو امنیتي وضعیت هم ناوړه بللی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګ کې ونیو او تورې پورې کړ چې دې کښتۍ د اروپایي اتحادیه له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریه ته تیل لګول. ایران سمدستي دغه کښتۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 160 غړو د نیولو امر کړی دی. د استانبول لوی څارنوالۍ نن په یو خبره کړي بیان کې وویل چې په دغو پوځیانو کې چې د نیولو امر صادر شوی، یو ډګروال، دوه ډګرمنان، 15 جګړنان، 8 تورنان او 100 لومړي بریدمنان شامل دي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د 2014 کال د جولای د 15 د ناکامې کودتا اصلي طرح دی. ګولن په دغه کودتا کې چې 2500 کسان وژل شوي وو خپل لاس لرل رد کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په مانچستر کې ترسره کیږي. پچه نیوزیلند وګټه او ګټلې او د توپ وهلو پریکړه کړې ده. نیوزیلند په 9 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې کړې دي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او تر اوسه په ګروپي لحاظ لومړی مقام لري. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او 4 غوره ټیمونو وروستی ځای لري.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست خوشبیني شي او تمه لري چې دا به وکولای شي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. د دې ادارې یو ویان فریدون خوځون
امیدواري مو ده چې ټول لوري د لامه ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د لپاره یو ترمخ شي چې رسمي مذاکراتو ته او بیا
په دې اړه مو د ولسی جرګې د یوې غړي شینکی زهین کړو خیل نظر هم راخسته دی. هغه وایي
د قطر ناصر مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمله نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدواري چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
د اقلیمی ستونزو په اړه به هم په یو راپور کې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بولي چې له ډیرو جدي اقلیمی ستونزو سره مخامخ دی. د دې ادارې مرستیال ادریس ملیار
کوم مطالعات شوی دي د مونږ والنریبلټی یا د مونږه ماغاسي پرزيري نه نور نه زیاته ده. مونږه هغه ټاپ 10 یا لس آسي پذیر ملکونو د دنیا کې راځو.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلی سي. یو یې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بلې یو تفریحي پروګرام دی د ګوړې اچار. اوریدو ته بلنه درکوم. رسو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د قطر د بین الافغاني ناستي ګډ پریکړه لیک مثبت بولی او هرکله یې کوي. د دغه ریاست مرسیال ویان فریدون خوځون نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې دغه پریکړه لیک به بین الافغاني رسمي مذاکراتو ته لار خلاصه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راپور کوي.
هغه اوګدې تمه او ناهلی چې د بین الافغاني ناستې د ګډ پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هیلې بدل شوې. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغاني ګډ پریکړه لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغاني رسمي مذاکراتو پیل ته لاره هواره کړې ده. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي د پریکړه لیک ماده ته ژمن پاتې سي او عملي دي کړي.
اعلامیه مثبت ده. امیدواری مداده چه طول لوری ده لامه تا جمن پاتیشی و عملی گری، او دا نش غنده و دا لامه ده نور و غنده ده پاره یو سرمخشی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا و بیا افغانستان که تلپاتی اوربان او بیا
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغاني ناسته کې د طالبانو ولستنو استازو او له کابل یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استازي او یو شمیر خزینه فعالان پکې شامل وو. دغه بین الافغاني ناسته د تاوتریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسیده. د د دې ناستې په پریکړه لیکې په عمل منفي تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، د معیوبینو او ناروغو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. د اعتمادیز پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه بند سي. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړه لیک دی په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دی د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې د اڅار وسی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډ پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له ګډ پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوی دي.
شو هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي. د خطر اعلامیه متفاوته بریښي په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي، طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي، او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګ د نورو ناسو پر تناسب باندې یو متفاوته اعلامیه ده.
ښاغلی سادات زیاتوي چې د ملکیانو خوندیتوب، د جنو بندیانو ازادېدو او د سولې د خبرو دوام هغه موارد دي چې د قطر غونډه د مسکو له غونډې بیلوي. د روان میلادي کال په میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته ترسره شوه چې په ګډ اعلامیه کې پکې په اوربان د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب، د زندانیانو اړوندو مسایلو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بهرنیو مداخله د مخنیوي، زمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې اټینګار شوی وو.
دوستانو د قطر د غونډې په اړه مو د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست خوشبینۍ په اړه واوریدل. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی که څه هم د قطر د بین الافغاني ناستې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولې، خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. شینکی زهین کړو خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. له اغلی کړو خیل سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
بدو ما چې د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو رازو په اعلامیه کې ګچ دوال طرف کوشش کوي چې هغه څه چې دی غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې از مال په ان باندې ډیر مهم ده، هغه دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي، یعنی لبیناله شنو دا یو لوی قدم ده. کوم امیدوارم چې هم طالبان هم درنګه حکومت هر نو نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیلی امید ده تضمین شته چې د پالیسی یا پیاده سی عملی سی د تضمین موجود ده.
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې باید کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطح او په منطقوي سطح باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه چې تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو، عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسې دا څارنه ونه کړي، معلومدار تضمین بیا موجود به نه وي. هر څوک کولی شي دینه سرغړونه وکړي. یو کلک بین المللي تضمین ضرورت دی تر څو پورې چې په کوم شي باندې هوکړه کېږي، توافق ته رسیږي، تعهد کېږي باید بالکل عملي شي. او که څوک سرغړونه وکړي دغه لپاره هم باید یو لار موجود وي چې هغه باید څنګه برخورد باید وشي. نو بین المللي تضمین بالکل ضروري دی.
لدينا وروسته کوم اقدامات باید ترسره شي؟
په دې باندې فکر کوم چې باید همداسې ټیمونه یا یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسی کړي. که مساله بندیان وی چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي واقعا د رقم بندیان شته چې واقعا په دسي حالت باندې گرفتار وي او د حکومت افغانستان سره وی او یا طالبان سره وی چې باید لبن راشینو معلوم دار ک موږ یو کمیسون نه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کی څارنه ونه کی ارزیابیونه کی نو بیا خو هر څوک کولای شي چې انکار وکړي وای چې ما سره نشته حالان سره موجود پر وی
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شین کی زهین کړو خیلو
جنگ دولک سول خر
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تاسو د ازادي رادیو اړوند دوستانو بیا هم نمدې سول پر موضوع باندې پاتې جو هغه په هلمند کې دینی عالمانو پر سول او بین الافغانی خبرو ټینګار وکړ په لشکرګه کې شمیر دینی عالمانو نن له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي په دې اړه تفصیل زموږ همکار الیاس تایر کوي
د لشکرګه په مرکزی جماعت کې شمیر دینی عالمان او قومي مخورات ټول سوي دي د طالبانو حکومت ترمنځ د بین الافغانی خبرو د پیل ټینګار کوي په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمانو هم ګډون درلود برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبيني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي
د جګړې په اور کې سوځل کیږي کلم شرق سوځي کلم غرب راځي خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده ځکه مفسدين پیدا کیږي دا یې پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې د اسلام مذهب خلک دي طالبان هم نه مني طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شرواب ویل کده د پیسلا باندې د کوپر مرګ
امنیتي مشکلات قتلونه دي دربدری دي اعتماد دي کندیان دي معیوبین دي د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي د یو ځای او بل ځای ته تللای نسی حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي نن د افغانانو لپاره صلح یو ضرورت
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سوری د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو یا سازو د قطر په مرکز دوه کې د طالبانو د سوری د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غړو په وینا غټوري وي د هلمند دینی عالمانو د اوسنی جګړې په چلتیا ته په پام سرول که د حکومت او طالبان ترمنځ ترجه رسول ونسي نور ډلې به لدی جملې دایښ په بیرحمۍ پر عام او بې ګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي دوی په بلخ ننګرهار او په دی اخر کې په غزنی کې په یو جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري
خدای په دې وطن کې د سولې راولي چې نه بمباري نه پټاوي نه تروري په بمبار کې موږ مرو په پټاو کې موږ مرو دوی قرار را دی وس په قطر کې سره ناس خپل شنی او توري چای چې بچان زموږ به چرګان مري
په لشکرګه کې راټول سو دینی عالمانو مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او د کسانو په ضد جګ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې دي خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بیلابیلو ځایونو وختونو کې لیدل کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه دا ورکړي
افغانستان د نړۍ یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې له جدي اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی د څرګندونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ادریس مالیار نن د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو سره د اقلیمي ستونزو د حل لپاره د هوکړې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړه په دې اړه به زما همکاره فیروزه عزیزي نور جزئیات راکړي
د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي ستونزو د هواري لپاره په لومړي ځل د زرغون اقلیم لنړیوال صندوق نه بودیجه ترلاسه کړه د دغه ادارې مرستیال ادریس مالیار د سه‌شنبه په ورځ په همدې تړاو د ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان له سختو اقلیمي ګواښونو سره مخ دی چې باید په دې برخه کې جدي کار وشي
کوم مطالعات شوې دي د مونږ والنریبلټی یا د مونږ هغه سي پرزيري نور نه زیاته ده مونږ هغه ټاپ 10 یا لس اسي پزير ملکونو د دنیا کې راځو که دا لازم قانوني سي زمونږ اسيبونه له سیلابونه ډیر زیاتې بدل دي د مونږ خوشحالیانه چې کال په کال وخت په وخت راډیریږي وخت مونږ مثلا لس کالو کې به یو دور د خوشحالیان دلته اوس هر دوه درې کال یا څلور کال ایوریج کې مونږ خوشحالي نه نو دغه ته امادګی نیول لپاره مونږ باید ضرور من هایز یو دولت حکومت اقدام ولر
د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي ادارې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړې چې د افغانستان د اقلیمي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیسي د غیدارې په لومړي ځل د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري د چاپیریال ساتنې د پیورتیا په هدف بودجه هم ترلاسه کړه. مرسته شوې پیسې به د هوا د اوبو د پاکوالي انرژۍ تولید او په هغه ځای کې مصرفیږي چې د هوا له پاکوالي سره مرسته وکړي او د ککړتیا مخه ونیسي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي په ټوله کې له 2000 تر 2030 میلادي کال پورې افغانستان د اقلیمي ستونزو د بشپړ هواري لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د ناوړ اسوانتوکو کارول، له بې کیفیته تیلو کار اخیستل، زاړه او له وخت تیر موټر نه استفاده، له اوبو نه ناوړه ګټه اخیستل، په ښارونو کې زیات نفوس او بیلابیل نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې زیاتې اقلیمي ستونزې رامنځته کړي دي. د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري له اقلیم د زیانمنو بیلابیلو هیوادونو سره مرسته کیږي چې په دغو هیوادونو کې یادې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیول شي. دا یادونه ده چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د اقلیمي ستونزو د هواري په برخه کې د یوې ځانګړې بودجې او پلان له مخې کار کوي، خو افغانستان د هڅې اوس تازه پیل کړي. له دې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان استازي د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې له دې وروسته به په افغانستان کې د بیلابیلو ادارو او وزارتونو په همکارۍ د سلګونه زره ډالرو په لګښت د اقلیمي ستونزو او چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کیږي. راجندرا آریال وایي افغانستان په دې برخه کې لومړی تقویتي پروژه اوس ترلاسه کړه.
This is the first ever project for clean climate fund for Afghanistan.
دا لومړی پروژه ده چې کولای شي موږ د نورو بودیجو د ترلاسه کولو په برخه کې پیاوړی کړي. افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خو له سختو اقلیمي شرایطو سره مخ ده. همدارس دا پروژه موږ پیاوړی کوي چې د راتلونکو احتمالي ګواښونو لپاره چمتووالی ولرو. موږ دغه برخه ته پراختیا ورکوو تر څو د دغه هیواد اقلیمي وضعیت یو څه راسم کړو.
خغلی اریال دا هم وویل چې د چاپیریال ساتنې په هدف د ګڼو نورو چارو ترڅنګ ژر به د کابل ښار پر سیند هم کار وشي تر څو د دې خبره د دغه سیند په چاپیر کې میشتو خلکو سره د اقلیم د بدلون او چاپیریالي ستونزو لپاره لوړاندې چمتووالی ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس به ورسو روزګان ولایت ته. د تر دریو کلونو ژمنو او کار وروسته لا هم د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له ستونزو نه دراوتلی او تګ راتګ پرې سخت دی. د دې کار دلیل څه دی؟ د شریف الله شرافت په دې تفصیلي راپور کې به په اړه واورو.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیر سوی. د غلاره د اورزګان ولایت د خلګو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري او د ترانسپورت ریاست د مسولینو له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچنی موټر پرې تګ راتګ کوي. خو کله چې درې نیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترنکوټ ښار تر څنډو راورسېدل نو یاد لاره هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې. د اورزګان ولایت اوسیدونکي او د یاد لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دغه سیمې چې درې نیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وي اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې یاد لاره په پولیسي راتور ته وښتي او د سر په سودا پرې تګ راتګ کوي.
مجدار رقم در به در د جلاری پر برابر باندې دا دغه نمایه مده د ټوله روزګان غ اصلي لار دغه نخ پر دغه باندې موږ دوه کوم ګوډیانی کوم شلیانی کوم زخمیانو شي دغه دم پر دغه لار باندې انتقالې جو مگر لار هغه لار د چپ شپو شپو موږ مسافر ورونه دلت شپې پکې ولاړ. خو اوس موږ د دولت صدا غواړو د لمن درته نه سو بغاری تو چې غاری ګریوان درته سیرو چې موږ د دغه مسلمان د پاره دغه لار جوړه کی او پسې توګه جوړه کی موږ د در به در نور نه کی.
طالبان ولاړ حکومت چې دا ټاکه وکي ورور خو چې پرچا کې هم شته په پخ
یاره خو اوسه د طالبانو په لاس کې اوسه د حکومت په لاس کې ولا خو کار د ګډوډي دي سره درکه نه منمیر
جنگونه یې کله مې انت ولاړ کله چشته ولاړ بل جنگونه خامخاسته نو مردا غواړو چې مرد لار را جوړ سي معنی امنیت را سي نه دی مشه تا ګرا تا ګوکو په شخلاص په باندې بلار شو مریض در شار پر ور سي شپه سم ده خو نو مر په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خارې منست سپاری نست چې راسي دې تا ګرا تا ګوکي مرد په خو 15 پیک لمبر رسیدي اوس په لښ پیک رسیدي.
د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې پر یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې په تیر یو نیم کال کې شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمېر یې وژلې دي او یو شمېر یې بیرته خوشي کړي دي. نوموړي زیاتوي چې پر یاد لاره په تیر یوه کال کې پر 15 افغان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماینونه هم چاودلي. د زیاتوي چې زیات شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو وایي چې کره شمېره فلاس کې نه لري. د دغې لارې د امنیت کولو په موخه په څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یادې لارې د خلاصون خبر به یې ورکړي، خو تر څو ورځو تېرېدو وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدل. خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نسي توانېدلی چې یاده لاره امن کړي. دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزي څخه وکړه.
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو دپاره چې په دا 18 کاله کې په اساسي توګه نه ورغول سوله او نه هم دغسې امنیت پکښې تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي. تر اوسه پورې دا مسؤلیت هیچا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یعنې روزګان امنیه قوماندانۍ کندهار ته مربوط بولي چې دا د کندهار ساحه نه امنه ده او کندهار امنیه قوماندانۍ بیا پر روزګان امنیه قوماندانۍ باندې دا پلا چې دا تاسې بیا هم نه کړې ده، تاسو باید بیرته امن کړئ. یعنې دلته یو نوی دغه موجود دی. د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو. رئیس صاحب جمهور څه مو هغه حکم هم واخیستی چې بیا باید جوړه سي، امن سي، خو متاسفانه چې تر دې ځایه پورې را رسېدل هغه لیاب لوبې خلاصه وي، خالص اوبه را ورسېدلې بس.
په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي امان الله زیمي بې لامل اردو یادوي. دوی وایي د یادې لارې د امنیت او د رغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل شوي وې، خو په خبره یې چې هغوی یوازې صرف شپه او ورځ تېرول او خپل ورکړل سوی مسولیت یې په سمه توګه مخ ته نه وړلی.
اساسي ستونزه دلته یوه نه وه دي. اوله ستونزه دا وه چې مطیع الله خان شهید شو، هغه د علاق بېشي تر کندهار امنیت کړی وه. ستونزه دا وه چې دلته اردو پر دې لار پروت و، دغه لارې یوه اندازه جوړول، هغه د اردو رقم جوړول سار بدی دا متغور وصل الو درام شان ټول بجو ته نشد چې تل دین سات کارو چې بیت به تر هغه تر رسول ما ځګر دو د شي با شان یلا نلو نو نو وس چې بیا په ما بین کې په سپجریان کې سپیر جنرال سرواز خان و دې ته یو دغه د لوبې خلاره امنیت کې هغه شي.
د اروزګان ولایت مقام او د امنی کومندانی مسولین هم منی چې د کندهار او اروزګان ترمنځ لوی لار نه ام نه ده او یو شمیر برخه له وسلوالو طالبانو سره دي. دغه ولایت امنی کومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده. نوموړي وایي چې یا د لار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي.
سوی مسولیت ما شما میتونه با یک بایسکل هم رفت آمد بکنی، هیچ نه مشکلاتی نیست در مسیر را. و سوی مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمیکنیم، چرا که مسئولیت ما نیسته، او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است. امکاناتی را ولایت داره و تاماندازی را که ضرورت باشه، هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره. اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنن، مسئولیتشان است و وظیفهشان است.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنی کومندانۍ له مسولینو سره خبرې وکړو، خو هغوی په یوه بهانه او بله بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والیا تاولا فضلي هم ازادي راډیو ته وویل چې یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک ځورول کیږي. نوموړي وایي چې د یادې لارې د امن کولو په موخه یوس جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره پیل کړي او ژمنه یې وکړه چې ډیر ژر به یاد لاره امن کړي او به یې رغوي.
کوم ټکي چې تا راټول کړي دي، دا رښتیا واقعیت لري چې دا لاره امنیتي مشکلات لري، هم د ساختمان په بخش کې مشکلات دي. او وخت په تیر شو، اوس انشاءالله چې اخیری تصمیم دا دی چې دا لاره باید امن شي او ام جوړ شي. نو دا من د پاره زمونږ طرف ته هم د اروزګان طرف چې کوم زمونږ ساحه ده، دا امن کې دا اوس مونږ نوی بیسونه جوړ کړو، هوستیم جوړ شوې دي. قندار مونږ سره دا وعده کړی ده چې مونږ بیسونه جوړ کړو، هغه هم نوی بیسونه یو څه جوړ کړی دي، هوستیم ایجاد کړی دي. خو بیا مشکلات لا شته دی، میانونه دي، بعضې وخت کې اوس هم په موټرو باندې په ملکیانو باندې دا الوزي خلاصیږي، دا مشکل لا خلاص نه دی. خو بیا هم انشاءالله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل هم حل شي.
د یادونی ورده چې د اورزګان او کندهار ترمنز دغه لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستونی فسیر حیثیت لري نه یوازې دا چې نه امنه ده بلکې له تیرو 18 کلونو راهیسې زیاته برخه کنډ او کفر پرته ده او د دغه ولایت خلک یې درغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې یاد لاره ورغوي او امنیت یې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې دا خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدله. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د فم پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. زموږ د دې سات خبرونه له همدې مال لري دوه هم نیمه یې تر سیجو. یو ځل بیا نوریاس نوریز خد افغانستان او نړۍ مهم د مهم خبرونو سټی کې اورو.
قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري بریالي یو بلل په هغه اعلان کې چې په کړکې چونو کې د منځګړی تو په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی له خوانن خبره شوی ویل شوی چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یو ګډ اعلان خبره کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له طالبان سره په دوحه کې وم پړاو خبري مخته وړي هم د خبري د سولې لپاره ګټورې بلل دي. د طالبانو له استازي سره د خلیل زاد خبري نن بیرته پیل شي لیدون کړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمیر پولیسو ته مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د شاجوی ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید وکړ، 14 پولیسو وژلي او نور ټپیان کړي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال بیا جګړه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه وایي چې تر اوسه دقیق معلومات نه دي رسیدلي. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4مه دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیوه. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره یې د 2018 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 116 غړو د نیولو امر کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. نیوزیلند په چګټلې او توپ وهل پیل کړی دی. نیوزیلند په 28م اور کې د دولو غړو په سوځو زیدو 115 منډې کړی دی.
مننه کوم نوریاس نوری.